مننه کوم سید سمی عباس، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکي پلاوی خطر ته تللی او وایي چې د اوربند په مسلې به دا وار ډیر تاکید وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له یو شمیر افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په پروسه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد هلمند ولایت مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. او په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونو ته دوام ورکوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه لیدلی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوي. د اعلامیې له مخې دواړه لوري هوکړه وکړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او متحدو ایالتونو په همغږي به په سوله کې د یو خپلواک متحد او ولسواک افغانستان لپاره ګډ کار کوي او افغانستان به داسې سولې ته رسوي چې له ځان او نړۍ سره په ثبات کې د ترلاسه شویو ارزښتونو د ساتنې او پراختیا ځواک ولري. خلیلزاد پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او قطر ته د جنوري په دریمه په سفر وتلی او تر اوسه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل ښاغلی اتمر پرون له دیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند پر فوري ټینګېدو تاکید کړی. یوناما هم په خپل ټویټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې پر ټولیز ملاتړ خپلولو له ښاغلي اتمر سره بحث وکړ چې پر طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي. طالبانو د اوربند له غوښتنې سره سره په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي کمې کړي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد د هلمند ولایت امنیتي او دفاعي مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت یو ویاند فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی زیا پرون سه شنبه هلمند ته تللی.
د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هلمند وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. په دې ولایت کې د ملي اردو لاسته راوړنې وستایلې او د هلمند لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
په هلمند کې د دوه شلم کال په وروستیو کې پراخې حملې وشوې، انتر دې چې د ښار دوه درې حوزې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. په دغو یولسو هزاره وګړو کې اووه تنه د افغانستان دي. د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 50 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی. په بلوچستان کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
دا رنګ واقعیت د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دی. نو تحقیقات و چې د دغه جهات چې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغو کان کیندونکو وژنه نازوان مردانه عمل بللی دی. نړیوال بانک خبرداری ورکړ که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزنډیږي، وضعیت به لا خراب شي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په یو راپور کې وویل د نړۍ اقتصادي لرلید تر اوسه تد دی. په راپور کې ویل شوي چې د کرونا ویروس له کبله راغلي اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د راپور له مخې تر اوسه په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر شپږ اتیا میلیونو څلورو لکو اوښتی او تر یو میلیونو اتو لکو اته سوه ډیر کسان په دې ویروس مړه شوي. د ارمنستان د ولسمشر ارمن سارګسیان د کرونا وایروس ټیسټ پرون سه شنبه مثبت شو. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سارګسیان د نوي میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته سفر کړی و. هغه هیواد چې د کرونا وایروس نوې بڼه پکې لومړی خپره شوې. په راپورونو کې ویل شوي چې 18 کلن سارګسیان د نوي میلادي کال جشن په لندن کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړی. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. رسمي ارقام ښیي چې تر اوسه په ارمنستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 1,000 زیاتې دي او نږدې 2,900 سانی په نتیجه کې مړ شوی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم په کرونا وایروس اخته شوی و چې په جون میاشت کې روغ شو. او د امریکا په جورجیا ایالت کې د مشرانو جلګې لپاره د ټاکنو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. د جنوري د 15مې د ټاکنو نتیجه به په واشنگتن کې د قدرت د توازن او د خپلې اجنډا د پرمخ بیولو لپاره د ټاکلي ولسمشر جیو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې ځواک څرګند کړي. جمهوری پال سناتوران ډیوید پردو او کلی لوفلر له خپلو ډیموکرات رقیبانو جان اوسوف او رافایل وارناک سره سیالي ته ولاړ دي. دغو ټاکنو نهایي نتیجه به په روانو څو ورځو کې معلومه شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب خبرو. د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت د طالبانو له مذاکره کوونکو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزن وایي
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي.
خو واقعا هم طالبان اوربند کوي. امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیار په اړه وایي
طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کېږي.
یو به دا وي چې د دوی 2000 بندیانو خوشې کول وي او دویم دا چې امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي.
په دې هم راپور درته خبرو چې پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېمې پرلپسې ورځې لپاره خپل پارلمان ته دوام ورکړی.
دا واقعي خود اول واقعي نه دي. موږ دا اثر نه خلاصيږي. دا چیش کیسه دي؟
څنګه انسانيت دي چې بګونانان مزدوران به کسان ته دومره بې دردي سره د ازيبه کوي.
د جنري په لومړیو کې په بلوچستان کې 11,000 کان کیندونکو وژل شول. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د دولت مذاکره کوونکی هیئت د سولې د خبرو د یوې نوې مرحلې د پیل لپاره پرون قطر ته رسیدلی. تمه ده چې دواړه لوري د قدرت د شریکولو تر څنګ په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر امکان او د جګړو د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي تر ډیره پورې ټینګښت په اوربند باندې دی. هغه غوښتنه چې له مذاکره کوونکي هیئت څخه د افغانستان ګڼو خلکو مطرح کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندیدو زیات تمرکز وسي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې له بیلابیلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده.
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي. او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همدا وي او موږ تمه لرو چې په دې دور د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته ورسیږو او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي موږ سرتاسري اوربند ته ورسیږو.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکره پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله. پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي. خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګر نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو باسونو ته ډیره خوشبینه نشکري.
زه فکر نه کوم چې داسې ژر یوه اوربند یا هم اورکم ته هیله من و اوسو. کله چې شکیل لوري و تړون ته نږدې کیږي ورسره تاو تریخوالی زیاتیږي. په ټول نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی، پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویلی قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګونه وسي. ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویمې مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي. په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي، داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي. دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللی دي.
و موریدل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت په دې غوښتنې سره قطر ته تللی چې هلته به د اوربند په مسله باندې ټینګار وکړي، خو یا واقعا هم طالبان د اوربند مسلې ته لومړیتوب ورکوي که څنګه؟ په دې تړاو همدارنګه د افغان سولې سره د نورو مرتبطو موضوعګانو په اړه باندې صالح محمد صالح د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا دا وار به په مذاکرو کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي؟
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک، د سیمې هیوادونه، نړۍ، امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس به په دې مذاکراتو کې تمه داره چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیانو غواړي او هغې نه وروسته به بیا اوربند ته دوی آماده کیږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشې کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کیږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه اوزي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان به بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کیږي چې د نوې ادارې له راتګ سره به د سولې دا هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا و چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي، هغه هم که چېرته ټول وباسي. دویم دا چې ترامپ غوښتل چې ټول سرتیري د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن اداره به داسې نه کوي، ځکه هغوی داسې چې د ترهګرۍ ضد یو څه ټیمونه د افغانستان کې باید دوی ولري. دریم دا چې ترامپ د سرتیرو د وتلو اړوند یو اړخیزه پریکړه کوله، خو جو بایدن به د ناټو په چوکاټ کې پریکړه کوي چې هره پریکړه کیږي هغه به د ناټو پریکړه هم اوسیږي. او آخري توپیر هم داره چې د امریکا او طالبانو هوکړه کې د سیمې هیوادونه سایډلاین شوي وو، خو جو بایدن اداره به بیا د سیمې هیوادونه په دې کې دخیل کړي، ځکه په نوه د انوا هغوی به تضمین کوونکي اوسیږي، یا د امریکا یا د طالبانو. تهران او بیجینګ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو، ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجینګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره سوې چې زلمی خلیلزاد به دا ور اوربند له چارواکو سره خبرې کوي، دا څه معنا لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې طالبان په نظام کې مدغم کې. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناتو ته ماتې ورکړه نو دلته به امارت راګرځي یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړې د دې نه داسې جوته کیږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکاً یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسیږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسیږي او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارو چې د سولې د تازه مذاکرو د پیل په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او د غوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنی ورکوي چې د نظام رنګول غواړي، خو د وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د لنډمهاله ادارې پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبان بیا دغه اداره دوی وایي چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نور حال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې د اندېښنې موجودې دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوري نظام به قرباني شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅکله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سې شمې پورس په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په لمانځغونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوري نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني او ټینګار وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نشي. خغلی دانش دا هم ویل چې د اساسي قانون په لمنځوړلو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوریت نظام رنګول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نشي او سولې باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت لمنځه یو نسی. د ولسمشر د دوهم راستیال په وینا د لنډمهال اداري پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کول په مقصد هم وړاندې شوې دی.
برای طالبان بیاید تداوم نظام قانون اساسي
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاستراوړنی او د اساسي قانون ارزښتونه ومني، موږ به له هغه وخت څخه ټول ته خراغلاست وایو او کدا خلک وي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخواله او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
دیکتاتوري را به یک نام دیگر تداوم ببخشه به مورد تایید هیڅ کسی نخواهد بود.
خاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدید اړتیا بللو ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بي ثباتي لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې ماده هم پرته له کوم ستونزې رغیدلای شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د حکومت د ادعاوي ردوي وایي هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وینز بی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حمله قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلی شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حملې د فردوسي شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړي. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. هغه جمله ده چې په دې حمله کې د وژل شوی معاصلې پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزې میډیا کې په هشتاګم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنم، دیده ز عشق خون کنم، با
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون پدی سندره کې پر کابل پهنتون خونړۍ ډلیز انتحاري حمله د فردوسی شاهنامه د استوري قهرمان سیاوش لمرګ سره تشبیه کړی ده.
بوتن پاره چون کنم جان پدر کجاستی
پدې سندره کې پر کابل پهنتون د حملې د قربانیانو سره همدردی بیان شوې ده. په سندره کې جان پدر کجا استي جمله تکرار شوې ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوې محصلې لور مرزیه ته د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولې وو. په دې حمله کې مرزیه و وژل شوه. پلاری له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو جواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولې وو. سید اسحاق ازادي رادیو ته ویل
کله چې لپیخه خبر شوم په زنګوهلو می پایل وکړ خو زما ټلیفون جواب نه شو. د پیخه پورز ملور خپل تر پاتون رسوبلی و خو نه په هیدم چې هغه شهید کیږي او نورې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماخامه په خپل لور پسې د پاتون شو خو سرګردانه ګرځیدم. تر دې چې د شپې می د هغه جسد د روختون د مړو د ساتلو په خونه کې ومن.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پهنتون په خونړۍ حمله کې اتل لستنه وژل شول او لسلويخت ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لمړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت داعش وسلوال ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده پیدا محکوم کړ، خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني ادامه ول دي. سید اسحاق وای
زمون غوښتنه له حکومت داده چې پر کابل پانتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام د صحنه وګوري.
د جان پدر کجاستی جمله پر کابل پهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شو او په ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدل شو. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جان پدر کجاستی جمله په خپلې وسندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې و.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستي غنه کې د افغانستان د سولې هڅو په اړه یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی د سولې مذاکرات داسې مهال بیا پیلېږي چې افغانستان له هدف یې وژنو سره لاس او ګریوان دی. خبرونه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبريالانو، مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو هدف یې وژنو ته اشاره د جمعې په ورځ په غور ولایت کې د یو خبريال بسم الله عادل ایماق وشل کېدل یاد کړی دی. شغله ایماق پنځم خبريال و چې په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې وژل شو. فارن پالیسی د نیویارک ټایمز راپور په استناد لیکلی چې وای لشته لږه یو سلو شپږ دېرش ملکي کسان او یو سلو اته شپېت افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې وژل شوي دي. په دې توګه د لیکوال په باور دا کال د دې ډول بریدونو لاړخه یو له خونړیو کلونو څخه و. په داسې حال کې چې افغان چارواکي طالبان د دغو بریدونو مسؤول ګڼي خو لا هم چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. فارین پالیسي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سنی لاګت څرګندونو ته اشاره کړې چې تر ډېرې مودې وروسته یې په لومړي ځل طالبان د هدفي وژنو مسؤول ګڼلی دي. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې داسې بریدونه باید د سولې د بریالیتوب لپاره ودرول سي. انټل نیوز خبرونې چې غالبا د هیوادونو د استخباراتي فعالیتونو په اړه راپورونه خپروي یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی افغانانو لس چینایي جاسوسان چې ادعا کیږي له طالبانو ډلو سره یې اړیکې نیولې وې له هیواده ایستلي دي. په دې مطلب کې لولو د افغانستان حکومت دغه چینایي استخباراتي افسران وروسته له هغه له خپلې واده وایستل چې ګواکې له طالبانو کړیو سره یې اړیکې نیول واضح سوي وو. په عین وخت کې په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ ته هم داسې معلومات ورکړل سوي چې ګواکې پیکینګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په بدل کې ځینو افغان توندلارو ته د انعام ژمنه کړې ده. یو شمېر هندي خبري اژانسونو تیر میاشت راپور ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دسمبر پر 14مه په کابل کې لس چینایان د جاسوسۍ په تور ونیول. راپور زیاتوي په دې کسانو کې لږ تر لږه یوه مېرمن هم وه او ګمان کېږي چې د چین استخباراتو ته یې کار کاوه. د هندي رسنیو د راپورونو لمخي دغه چینایي اتباو له کابل څخه د خپل فعالیتونو د مقر په توګه کار اخستی څو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ یو تقلبي انزور جوړ کړي. د هغه غورځنګ د چین په مسلمان میشته شنجن ایالت کې فعالیت کوي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شنجن کې د اویغورانو یو بیلتون پال وسلواله ډله ده. ویل کېږي چې په کابل کې د نن د چین د جاسوسۍ د دې هستې د جوړېدو هدف د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د هغو پلویانو نیول و چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نېشنل انټل خبرونې په دې مقاله کې ادعا شوی چې لږ تر لږه دوه چینایي جاسوسانو له حقاني شبکې سره هم اړیکې درلودې. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولس شپږنوې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځنغوزیو د پروسس فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه چې د رحیم ګردیزی شرکت لخوا جوړه شوې په جوړېدو یې شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په یو ساعت کې د دوه ټنه ځنغوزیو د پروسس وړتیا لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې فابریکې د پرانیست مراسمو ته په آنلاین توګه وینا وکړه او بهرنیو چارو وزارت ته یې دنده وسپارله چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زنغوزیو د پروسس فابریکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرانیسته وشوه، افغان ولسمشر هم د مراسمو ته د کابینې د یو شمېر غړو په موجودیت کې په آنلاین توګه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوموړی د یو صنعتي او صدراتي افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې فرصتونو ته په کتو به سوداګرو او پانګوالو ته هر ډول سنتیاوی رامنځته کړي. نوموړی اړوند وزارتونو، ادارو او په ځنګړي ډول بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د افغانستان د صادراتو لپاره په بهر کې مارکیټ پیدا کړي.
او دلته زخیرم پناستی نو موږ تاسو باید په اوخره باندې راستو چې هر قلم کې چې اوس صادرات لرو با څنګه په اساسي توګه پروسس بسته بندی او دې کې بدل کول شي. کمی زیاده سر نسته لاغه من مننه کوم چې بسته بندی بدل کړي. اوس کافی امکانات شو نه چې وزارت خارجه د قسمت بازاریابی، د قسمت جذب سرمایه و د قسمت کمک به سرمایه گذاری کړي.
د رایم ګردیزی ګروپ مشر وایي د دې فابریکې په جوړېدو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې له فعالیت سره سم به پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې فابریکې مشر حمید ګردیزی وایي
د فابریکې تقریبا درې برخې لري او اول فاز اوس افتتاح شو، دوه فاز لري نور هم بس فعاله ده او تقریبا په حدود شپږ میلیونه ډالر د ټولو په دې هغه ابتدایي سرمایه ګذاري ده او فیران دفتر چې در کاری اصول پندوز کسه دی اما سجم تو زور کسو پوری ده ده کسان رو کنجایش نده در فتی پا یو ساعت که دوتا نده او که سری ساعت کارو که پندوز سنه دو فیر مکمل پرسس کهوی سپینوی او ده سادرات باره اماده کهوی.
له بلې خوا د زنغوزیو کاروباریان بیا د دې فابریکې جوړېدو ته خوشاله دي، وایي چې په دې کار سره به زنغوزی په ښه قیمت او د افغانستان په نوم نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي. دوی وایي له دې وړاندې زنغوزی په قچقي لارو او کم قیمت نورو هیوادونو ته وړل چې زیاته ګټه به د دوی په پرتله د قچقبرانو په برخه وه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو مصر ته هلته په قاهره کې د مارانو په واسطه باندې خلکو ته مساج ورکول کیږي او وایي چې د بدن خاصتا د عضلو د درد لپاره مفید واقع کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر لنډکي راپور ته.
د قاهری په یوه حمام کې ورو موسیقي اوریدل کیږي او د هغو مشتریانو چې له درد کړيږي پر ملاوو ماران ګرځي. دا ماران زهرجن نه دي. دیرش دقیقې د ناروغانو پر ملا ماران پریښودل کیږي چې د مساج له طریقه له درد آرام ومومي. زیا زین دا ځای پر انټرنیټ موندلی.
بعد ما کاپټن صفت حط التعبين على ظهري
ورسلاغه چې پر ملا مې ماران پرې خودل شو لیو ډول د آرام او بیا رغیدو احساس مې وکړ. لمړی ورختاوم او په بدن مې د مارانو لګرځیدو ویریدم، خو وروسته مې بیړه او تره کم شو او په دې کار سره مې پر خپل ځان اعتماد زیات شو.
د حمام څښتن او مشتریان وایي دا مساج خلک په بشپړه توګه آراموي او د وینې جریان زیاتوي. ده همام تشتن صفوت صديقي وعي.
جلسة في الأول كان الناس أول لما نزلناها كل الناس كانت خايفة، إيه ده؟ إيه التعابين؟
په مصر کې 15 ډوله ماران شته، او ډولې خطرناک او زهرجن دي، خو نورې زهر نه لري. موږ له هغو مارانو استفاده کوو چې زهر نه لري او هغه ماران چې نور مرګ ته نږدې شوي وي. دوی وازده په تیلو او مالګه کې کاروو چې د مساج لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
صدیقی وایي د مارانو په واسطه مساج د درد په کمولو کې مرسته کوي، خو دا مساج باید د درملو د بدیل یا ډاکټر د مشورې د بدیل په توګه ونه کارول سي. صدیقی لومړی ځل دا مساج وړیا پیل کړ، خو اوس د 30 دقیقو لپاره له مشتریانو 100 مصري پونډه چې شاوخوا 5.5 ډالره کېږي اخلي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې مذاکره کوونکو پلاوی په دوحه کې د تماواچی پرون د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې وای، خو لدی چې ټیم ناوخته دوی ته ورسید تمده چې دغه خبري نن پیل شي. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند فریدون خوزون وای چې د افغانستان د سولې مرکچی ټیم به په نننیو او راتلونکو بحثونو کې د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. زلمای خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونه ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار عبدالله محیب او بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره کتلی دي، او تر هغه مخکې د ملي مصالحې له عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړي دي. دوی د اوربند ټینګښت او یا هم د تاوتریخوالي په کمولو باندې بحثونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې دبرا لاینز سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هلمند ته په سفر کې د دغه ولایت امنیتي او دفاعي مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. هلمند تیرو څو میاشتو کې د طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د 11 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلات ته دوام ورکړ. او د روختیا نړیوال ساز او د او نړیوال بانک خبرداري ورکړي که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزندېږي، وضعیت به لا خراب شي. لاند خبرونه مو اوریدل، کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې له خپلې سیمې طالبان وباسي. دا نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو او درنو وسلو سنبال دي، ځانګړی یونیفرم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي. خلک وایي په همدې خاطر د دوی او د طالبانو ډیر توپیر نشته. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهراً دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله یې وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي.
موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي. که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره د خپل خاورې نه د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل
په خاطر دفاع از قریجات از مال جان په مردم برپا خواستند و خواستند کې
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قمندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندوز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندوز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قمندانان په وسلو سنبال کیږي او ملشه سازي کیږي د کندوز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندوز مرکز ته ننوځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو کوټې ته هلته دریم ورځ باندې پرون د هزاره قومي اقلیت وګړي یو غړي راوتیو او پرلته وک دوی د یو لسو هزاره کان کیندونکو د وژلو په خبرګون راوتلی او وایي چې حکومت باید د دغو هزاره کان کیندونکو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي. په دغو کې وتنه د افغانستان وګړي هم دي. دوی کوټې ته نږدې 5 کیلومتره کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول. داعش د دې برید مسولیت منلی. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شي.
اعتراض کوونکو وړمشپ په داس حال کې په کمپونو کې تیر کړه چې هوا سخته سړه وه. د هزاره قوم دغه غوړو چې د قاتلانو د مجازاتو او د ایالتي چارواکو لری کېدلو غوښتنه کوله ویلي تر هغو چې غوښتنې پر ځای نسی خپل پر لته به دوام ورکړي. د دوی دریو اعتراض کوونکو په کوټه کې د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
من مستحسین دی تا واقعی خدا اول واقعی ندی مجھ دا اثر نخلاسی جی دا چیش کسی دی
زمانم سید عقل دی
پس دا یو کال دا یو شیدان ندی هر وقت قربانی کیجی جو اس مجھ داغ دا حکومت غواره چی یو سم نیستی خلق را داغا بیغمی کارو بار کوایست.
زمانم محمد موسی حسینی دی دا چی افراد دی دا انسانیت دشمن دی و نن او روز یو مجھ دلتا احتجاج کو دنیا تا دا پیغام ورکایی که دا دی سنگ انسانیت دی چی بگنانان مزدوران بے کسان تا دومره بے دردی سره دا ذبح کئ و دا واقعا قابل مذمت دی په هیڅ مذهب کې نه دی په هیڅ قوم کې نه دی.
د یولو سکان کیندونکو تر وجل کېدو وروسته په زرګونو کسانو د پاکستان په څو نورو شهرونو کې هم لاریونونه وکړل. په کوټه کې مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ د وجل سویو د جسدونو د لیږدولو پر مهال لوی لاري وتړلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په وجل سو کې وطنې د افغانستان وګړي دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر شیخ رشید احمد له اعتراض کوونکو سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د دې حمله تراهان به عدالت ته راوستل سي. هغه ویلي چې د هر قرباني له کورنۍ سره به 2,000,000 او 15,00,000 پاکستاني روپۍ چې د 15,600 امریکایي ډالرو معادل کیږي مالی مرسته وسي. د کورنیو چارو وزیر د ایالتي چارواکو د لری کېدو لپاره د اعتراض کوونکو غوښتنه رد کړه او ویل چې دا موضوع دی نه سیاسي کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یولو سکن کیندونکو پیشه ترورستی، نازون مردانه او غیر انساني عمل بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخي په هزاره قوم پوری اړوند شیعهګان تر دې مخکې هم د افراطي سنی وسلولو ډلو لخوا په نشستې ویدي. بلوچستان چې د ایران پولی او ډیورند کرښې ته څیرمه پروت دی، له 2004 میلادي کال راهیسې د فرقوي شخړو، د افراطي جنګیالیو د حملو او د بیلتون غوښتونکو د بلوا شاهد دی چې په دې لړ کې په زرګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینولو، السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونه وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبرې یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلق پتن کړی دی، او خلق لبیلا بیلو تنفسی ناروغیو او یا بیلا بیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د اوسیدونکي ستونزې در او چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستل مشکله دی، او د شپې له خوا حتی هېڅ ځای نه معلومیږي، خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي، او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي، حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو. په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غږیدلی دی، او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته را سرمال سي.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي، د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي، چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجه دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي، او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې له مخکې شروع شوي ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی، او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ، نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی وو، فکر بیا نه کوي دلته یو لوی مسؤلیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي دي.
دا په هغه ډېره بخنه وارم، تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اجازه راکړي، ماته اجازه راکړي دغه مسایل، دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاد شوه، ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس همدا اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړ ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږ هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز برور که چیر ما اجازه ور که در تفصیلی خبر کومه انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمون قوت بم ته معلومی کی چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسولیت لري څه دنده لري کوم کارونه کړی دي ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی تعلل کړی نه دی یعنی چاپیریال ساتنې اداره او په دې هم قانع هم نیو او نور هم ادامه ورکو لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري د کابل خلک هم واوري د دولت هم واوري ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د 15 غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي یو طبیعي لامل دي ګل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي دریم د خامه سړکونه دي او څلورم په کابل ښار کې څلور تر 15 لکه موټرې ګرځي پنځم لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګونو استفاده کوي
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم اوس تر حاله کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسې 80% یا 90% یادوئ بیا ولې د هوا دومره ککړه ده خو هغه لږ تغییر خو یې باید کړی وی
په هوا کې تغییر شته دی خو دا مخکې مو تاسو هغه 15 سور فاکتور وویل شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی شپېته 15-16 روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا 9 ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي نه په کورونو کې 10 لکه 4-5 زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورت 15 لکه 4-5 لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
انجنیر صاحب که ستاسې په یاد اوسي د جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح نږدې 2 اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنی چې ستاسې اداره هغه ډول چارتیا د کار نه دی کړی جواب مو څه دی
زمونږ جواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم هم چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اتا سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچهپزیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زستونه آبازي دا تقریبا 95-93% یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو ګل فابریکات چې 100 کال تاسو شاید چې مونږ آن د صنعتي فابریکې مو وتړله په دوی باندې مې فلټر نسته دا زما همدونه زور و قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم داد آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي معینان رؤسای دا ټول راوځي تر کارمندان د 15 زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدودې کړه او جریمه یې کړه ورباندې هماغه کار مونږ سږ کال وکړه ورباندې بلند منزل شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونو په مسدودې کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا نصب کړي دي
دا د هوا پیژندنې کړی نه دي دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړی دي همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مو خپله کړی دي ما کړی دي خپل د ریاست نه
همدا زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سوداني سو په کومو
ځایونو کې وایم مونږ سیار دزګاوی لرو د کابل ښار په 8 ناحیو کې په 2 ناحیه شپږم ناحیه 11 ناحیه 12 ناحیه همداسې په 8 محلونو کې خپل دا سیار دزګا 1-2 دیو سهار 8 بجو نه تر بل سهار 8 بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا 15 گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دي کاربن مونوکساید دي سلفر دای اکساید دي نایتروجن دای اکساید دي او ذرات مالق پی ام 10 2.5 او پی ام لاز دي دا دزګا مونږ ته یې کړین دي هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیر ساتن اداره پوسایت که تاسو وګوري
د همدغه معلومات پر بنسټ مانی چې تاسو راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندارد نه پرته دی او کاربن مونو اکساید کاربن مونو اکساید د استاندارد نه ټیټ دی. اوزون په بعضی ساحو کې د هغه نه ټیټ دی. نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی. او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په همدې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجنیر صاحب، درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازه، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري. همدا اوس چرخام اخیستیم دی په دې ورځو کې مخ کې لدی خو میاشت د مخه بیخي ټول د غازون استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو. دا 15 غازونه چې مخ کې ما تاسو ته ویل، خو دا یو شی ستدي چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شیان دي، او هر شی چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډیر زیاته من ناینجر صاحب کور مواد
مهرباني.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، په دې برخه کې به ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستول دي او پر نورو ستونزو سره ژغیدلې یاست، موږ به یې تر اړوند مسولینو پورې ورسوو. له تبصرې پرته به یې واورو.
السلام علیکم، خبرې کوم د ننګرهار نه. او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل نه چي دا موږ افغانان چې دا سرحد بوښوي دا د ترخم کې مسافر خلک دې دې تر ډیر زیات وال ورکه بوښ بيځه تکي او نه پرې کې دې بوښ باید دې مبارک لکه چې اوشي بوښ او ډیر هغه لانجې ورته نه خلک دې روپې دې خپل پزور واد او زور واکې بوښ زرنه زور واکې جوړ کړنه ته مشرونه دا کشر قدر لري بوښوي او دمر دې چې دې افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي زوی پکې نشته پوښوي ټول ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما د غزنی ولایت چې پلان په سفر باندې ما دوه خاطه له شرګه خاطه دي له درایي د تلشرګه پوری د پوسو کې راګرځول یو ټول مسافر راکټ کوي دیوالونه باندې ویل دا خاص دی چې شي د خاطر د مختار طریقه دا که سبا ته خوکو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک یې لنګر وګورئ اته په شری کې اته وای مننه نه ګورې خپه نه موږ نه ډار وکړئ مننه نه کاش خپه نه شئ چې نو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمام کاشم یو څو زمام د حیرات ولایت ته اړیکه نه وره ده. دلته چې دی خوراکي لکه وړه لکه غوړي لکه ورځې دا ډېر ګران شوي دي. په خوا چې به په درې سوه درې سیلسي کیلوګۍ درې کیلو غوړي دي درې لیتره په 210 روپۍ به اوه سوه په 290 روپۍ ته رسېدل. بس وړه دغه حساب په پخوا 500 روپۍ به اوه په 200 ته رسېدلې وایي جان دغه حساب کا باید چې د حکومت د پاملر نه وکړي دا خره څه چې د ماښام نه لري اوس نه پرې چې سیانو نه شو نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه چې نه فایر شي نه خو نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت چې شي باید د دولت د دې مخنیوي او چې د بیا دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مقاماتو تر
زه جانان هم د المل ولا زما اړیکې نیوله ده د امبرس چې راځي مشران وړي خپل کورو ته نو زموږ په دواړه سو ګړندي ورور په کور کښې نه لرو جنګوز رابرسي په بازار کښې ماړولې دي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو ښه یم زه باندې کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت ستاسو سره پیغام شلم. زموږ همدا ستونزه دا د ځکه چې په واروار مو یادونې کړي دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپل موضوع کې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي را وړلی چې د دې شار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې خو بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اول واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرئ جلب
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې م د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشورو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او معیب دي او معذوره دي دوی سره چا بېخي کومک ونه کړه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاداتو دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زموږ دا تور خام ګمرک یو جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم قسم په بوجو بوجو پیسې په کښې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته دروښیم چې هغه د جمهوریت د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې غواړي هغې ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدریج الله دې وکړي چې د هغې باندې غور شي او تصمیم یې ووایي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د دستګاه کښې ډېر مشکل دي. نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای کوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه دستګاه باندې بېدرکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي کښې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونو دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه مجیررحمان نعمي د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کښې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یو وارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده کېږي. دغه مشکل ته چې درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وي ستاسو د ازادۍ د راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستاسو مننه. خیر.
السلام علیکم. زه عبیدالله جان عاجزی د روزګان د جرهاوت ولسوالۍ چې تاسو دا پیغام تېر شم.
د جراوت په لوسالی کې د افغان بیسن په مشکوک کار کې خوشب تعالی کار نه کوي. ما د مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجنې کې پیاوړي کې چې ټولو د جراوت په ټولو ساحو کې کار وکړي، ځکه چې وایل په بازار کې کار کوي که نه مصرف یې کېږي خو چا ته غږ نه وړه کېږي، نه په پوره دغه سره کار کوي. نو د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجې زیاده کړي او دغه دغه څنګ کې سره چې په ټولو ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب سیس د بنیام د چبل امریکن یوره ده د کوم شادونې یا د کوم نکتسي بینونه چې په کابل کې او کېږي حال کې دی له دهنې سره به مخ کړی نو کارمنتي چارواکي ورته خلارونه می اخر به خلق مجبور کی په خوبه تک راڅګو کی زکار اورر 14 یارزه نه مسله ده کی چرواکی زما واوري وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مر سره شریک کړي وو، او باید وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې او په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه رسولي وو.
ساعت 9 صبح است.